است اعلام کند.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سوه لومړی به د دې ساعت خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو د زخل خانیم د امریکا د دفاع وزارت وایي چې تاجکستان او ازبکستان ته وړل سي البته کې طالبانو ته نه ورکول کیږي د متحده ایالاتو د دفاع وزارت ویان جان کربی د سه شنبه پر ورځ امریکا ژغت ویل چې د غولوتکو د برخلیک پاړه سلام مشورې روانې دي د طالبانو د دفاع وزیر سمو د مخ کې گاونډي هوادونو ته خبرداري ورکړې وو چې ژر تر ژره دي د افغانستان د پخوانی پوځ وروته کې وروسپاري د چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې طالبان د غولوتکو د ساتلو وړتیا نه لري د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د غولوتکو د برخلیک پاړه سره مشورې روان دي چې افغانستان د پوځ د پخوانی پیلوټانو لخوا تاجکستان او ازبکستان ته ولسی وي دي د اگست په 15 کابل ته د طالبانو لنوتلو سره سم د افغانستان د پخوانی پوځ پیلوټانو د خپل ځان او د خپل کورنۍ د خوندیتوب لپاره د جنگل وټکو او بلیک هاک هلیکوپټر په شمول څلويشت الوتکې تاجکستان او ازبکستان ته وړي دي دا چې د غلوتکې په یاد هیوادونو کې صدل کیږي او یا به کوم بل موقعیت ته انتقالیږي د امریکا حکومت په دې اړه تر اوسه پریکړه نه ده کړې اروپایي ټولنې د افغانستان له خلکو سره د پوهنې روغتیا او د اقتصاد خوندیتوب په برخه کې د 2.3 میلیون یورو د تازه مرستو ژمنه کړې ده اروپایي ټولنې پرون د چهارشنبه پر ورځ په ویلامي کې ویل دي چې دغه مرستې به د یونیسف د خوړو نړیوال پروګرام د روغتیا نړیوال پروګرام د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري او د کډوالو نړیوال سازمان لخوا په دغه هیواد کې ولګول سي په ویلامي کې ویل سوي دي چې په دغه مالی مرستو سره به تر ډیره د افغانستان د خلکو د روغتیا د ماشومانو د خوارځواکۍ د چاک پاک اوبو او په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د تعلیم په برخه کې متمرکز وي په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر وان برند هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د ملګرو ملتونو سره د دې ډاډ د ترلاسه کولو لپاره کار کوي چې افغانان په ځانګړي ډول ښځې او نجونې له اوسني کړکېچ سره مقابله وکولی سي د امریکا د متحده ایالاتونو د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن په اوکرين باندې د روسیې د احتمالي يرغل د بدو عواقبو او دغه کار د مخنیوي په اړه تازه څرګندونې کړې دي شغلی بلینکن چې پرون د چهارشنبه په ورځ اوکرين ته ورسید او په مرکز کیف کې د امریکا جغ سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې روسیه ته دوه واځي انتخابونه پر مخ پراته دي نموړي اول روسیه ته د یو روشان انتخاب وړاندیز کړی
The consequences clearly for Russia but also the far preferable path of resolving differences diplomatically
لوی خو د خبرو اترو او ډیپلوماسي د تعقیب او لبلي خو د مقابله او د پالو ترمن انتخاب دي موږ به دې ته ګورو چې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین کوم لار انتخابوي شغلی بلینکن وویل چې امریکا د روسیې سره د ډیپلوماټیکو روابطو په پرخولو بوخت ده او زمایله ده چې روسیه به ډیپلوماټیکی لار غوره کړي او دا غوره لار ده روسیې له څو میاشتو راهیسې له اوکرين سره په سرحد شاوخوا 3000 عسكر ډېر کړی دي او لوی دې فکر کوي چې دا کار به په اوکرين باندې د ماسکاو نظامی ارغل ته لار پرانیزي ماسکاو وایي دا څه کوم پلان لري ټاکل سیمه ده چې د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن به د جمعې په ورځ د یوې بلې هڅې په ترڅ کې د کړکېچ د کمیدو په هدف د خپل روسي سیال سرګی لاروف سره وګوري روسي چارواکو د سه‌شنبه په ورځ وویل چې ماسکاو د پوځي تمرینونو په هدف بیلاروس ته پوځیان استوي خو دغه پوځیان شمیرې معلوم کړي نه دي د روسي د دفاع وزارت مرستیال الکساندر فومن ویلي چې د بیلاروس په مشترکو پوځي تمرینونو کې به د بهرني تعدد په وړاندې د ځواب ورکولو ګټ تمرینونه هم شامل وي اسټیډیو پرس راپور ورکړی چې روسي لوړاندی بیلاروس ته د پوځیانو پاستولو پیل کړی د روسي دفاع وزارت د مرستیال په وینا د فروری تر 9 نیټې پورې به ټول روسي پوځیان بیلاروس ته ورسیږي د سپینې ماڼۍ وایي چې جنساکي د سه‌شنبه په ورځ یو ځل بیا د اندېښنې په سرګندونو سره بیلاروس ته د روسي پوځیانو واستول د یو ډیر خطرناک حالت جزو ولا د اوکرين چارواکو خبرداري ورکړی چې کېدای شي روسیا د خپل متحد بیلاروس په ګډون له څوړ خونو په اوکرين برید وکړي د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د چهارشنبه پر ورځ ویلي چې د ایران د اټومي موافقه د یا کول په باب تر اوسه تمه نه ده پریشي د جمهور رئیس بایدن په سپینې ماڼۍ کې د خپل جمهوري ریاست د یو کال د پوره کېدو د لمانځنې پر مهال خبريالانو ته دا خبره کړې ده جمهور رئیس زیاته کړه په خبرو کې یو څه پرمختګ شوی دی په 2015 میلادي کال کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ اټومي تړون لاسلیک شو چې لمخې د ایران د اټومي اهدافو د محدودولو په بدل کې پر ایران نړیوال بندیزونه لري سوال د دې موافقې د بیا آیا کول لپاره د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتونو فرانسې برتانیې روسیې چین او جرمني ترمنځ په ویانا کې خبرې پیل شوې دي خو تیر کال په ایران کې د سخت محافظه کار جمهور رئیس ابراهیم رئیسی د ټاکل کېدو وروسته دا خبرې ودرېده خو دا خبرې د تیر کال د نومبر د میاشتې راسي په ویانا کې بیا پیل شوې دي د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د چهارشنبه په ورځ روسیې ته خبرداري ورکړی که په اوکرین برید وکړي نو د ډیرو انسانانو د وژلو او اقتصاد ته د سخت تاوان تر څنګ د غیواد بل وړه بیه ادا کړي جمهور رئیس زیاته کړه چې زموږ متحدین او ملګري دې ته تیار دي چې په روسیې سخت بندیزونه ولګوي چې د غیواد او اقتصاد ته لوی زیان ورورسوي د امریکا جمهور رئیس دا هم وویل چې د امکان شته چې د روسیې ځواکونه د وخت په تیرېدو سره د اوکرین په کمزوري پوځ برلاسي شي د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په اړه بایدن وویل چې د روسیې جمهور رئیس نه غواړي چې مکمل جنگ وکړي او د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو عمر لرونکو لوبډله به نن د پنځمې پورز د پاکستان پر وړاندې لوبه کوي د پاکستان انډیز کې د کرکټ د 19 کلنو لوبډله په نړیوال جام کې د افغانستان دوهمه سیالي ده د سې‌شنبې د ورځې په لوبه کې افغان لوبډلی پاپا نیوګینی ته په 133 منډو ماته ورکړه په همدې حال کې د افغانستان د کرکټ وتلي لوبغاړي راشد خان اعلان کړی چې د پاکستان په مقابل کې به شزلې دونکو لوبغاړو ته نقد جایزې ورکړي راشد خان امریکا جغته ول چې دا کار د لوبغاړو د تشویق لپاره کوي د افغانستان د نورسکان لوبډله له پاکستان وروسته د شنبه پورز لازم واوی سره لوبه کوي دا خبرونه تاسو د امریکا جغ د واشنگټن د استودیو څخه وایم
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل قدرمن اوریدونکو زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنوي حالات په اړه کې مهم مطالب او د امریکا جغ سرمقاله لرو هله د خبرونه تر پای ووري لومړی به دا راپورټ ووري چې د 4 شنبه په ورځ اقتصادي کانفرنس ته پویناو کې د طالبانو د حکومت مشرانو لنډیوالې ټولنې د افغانستان بانک د شتمنیو خوشی کېدو او هم د خپل حکومت د رسمیت پیژندلو غوښتنی وکړه طالبانو چارواکو د خپل اقتصادي پالیسۍ په بابو ویل چې دوی په اوبوري اقتصادي پالیسۍ کې به خصوصي سکتور ځانګړي رول ولري نور حال پرپورت کې ووري
وقت د طالبانو د اسلامي امارت د رسیدلو وروسته د سه شنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو حکومت د افغانستان د اقتصادي وضعیت درزول لپاره یو ورځنی کانفرنس جوړ کړو د طالبانو د حکومت مشرانو دغه کانفرنس په وینا کې د امریکا د حکومت لخوا د افغانستان بانک د نږدې 10 میلیارد ډالر شتمنیو د کنګل کېدو اغېزې د هیواد په اقتصاد خورا ناوړی وګڼلې او ویل چې دا کانفرنس په دغه هیواد کې د اقتصادي ناورین د مخنیوي لپاره بللې ده د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په خپل وینا کې د کنګل شو اجتماعي د غیدو پاړه د سرګندونو ترڅنګ د شاوخوا 15 میاشتو تیریدو وروسته د خپل حکومت پر رسمیت نه پیژندلو مسلې هم خبري وکړي او ویل شي د رسمیت نه پیژندلو لامل په افغانستان کې د پنګونې مخه هم نیول شوې ده حق د نړیوال ټولنې په ځنګړي ډول د اسلامي هیوادونو وغوښتل چې په لومړي قدم کې د اسلامي هیوادونو نوې رژیم پر رسمیت وپیژني
موږ د ټولو ولسخه د ټولو ملګرو څخه د ټولو مسلمانانو څخه د ټولو دنیا څخه د خواهش کو
افغانستان کې د اګست په 15مه وخت طالبانو د رسیدلو وروسته د امریکا حکومت د افغانستان بانک 9.5 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړ چې ورسره د هیواد اقتصادي بحران سره مخ شو کانفرنس د رئیس الوزرا دوم راستل ملا عبدالسلام حنفي په وینا کې د کنګل شو پیسو د اګیزو په اړه ویل چې د پیسو د کنګل کېدو وروسته په خوارزواکۍ د خپل ماشومان شمیر کې ډېر زیاتوالی راغلی دی د طالبانو د حکومت دغه چارواکي د نړیوال ټولنې څخه د بشري مرستو دوام غوښتنه وکړه
افغانستان پس از گذار از مشکلات کنونی
خغلی یعنی پیویل افغانستان د وسنۍ سوندو څخه د تیریدو وروسته به انکشافي مرستو ته هم اړتیا ولري خو موږ باید د انکشافي مرستو په برخه کې بل لاره باندې فکر وکړو د مرستو ورکونکو موسسو لخوا سیاسي او غیر واقعي شرطونه د منلو نه دي موږ هغه عمر اقتصادي وابستګي چې د بحران سبب شي نه غواړو هیڅ کله نه غواړو چې د مرستو کونکو د شرایطو تر اغیز لاندې خپل اقتصاد قرباني کړو
قرباني کونیم
همدې کانفرنس د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان تکی په خپل وینا کې ویل چې بشری مرستي لنمحالې سوزې هوارول شي خو د دې لپاره چې افغانان په خپل پخو ودرېږي او د چادو وګبار او لهوا څخه وتلو ته افغانان نه اړ شي په کال کې د ملي ځان بساینی د سترو اقتصادي پروژو عملی کولو ته لار هوار شي
موږ د نړۍ پر مختلفو دولتونو او پانګوالو شرکتونو ته بلنه ورکوو چې افغانستان کې په مختلفو برخو کې د پانګونې وکړي همدارس په افغانستان کې د امنیت مسول او له فساد څخه پاک حکومت دراتک په نتیجه کې کولای شو د سیمه په اقتصادي اتصال کې محوري رول ولوبو. اوس د دې وخت را رسیدلې چې موږ دغه ارزو په حقیقت بدل کړو. افغانستان به نور د نورو دولتونو ترمنځ د تصادم پر ځای د تفاهم مرکز شي. د پرلپسې هڅو له لارې ازبکستان او تاجکستان د افغانستان له لارې له جنوبي اسیا سره وصل شول، او په منظم ډول افغانستان د لنګ ترانزیتي مسیر په حیث د دغو هیوادونو له لوري عملا کاریږي. بل درې اړخیز ترانزیتي توافق د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان دی چې اوس پرې خبرې روانې دي او نږدې ورځو کې به یې د عملي کېدو شاهدان ووسو.
کانفرنس ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي میرمن دی بیرالنس هم په خپله وینا کې وویل چې لنډمهاله یو بشري مرستې د دې هیواد د اقتصادي ستونزو بنسټیز حل نه دی او باید د افغانستان د اقتصاد په پښو درول لپاره اساسي کارونه وشي.
is not the only problem facing Afghanistan.
بیرمن لینزویل اقتصادی بحران دیواز سونزه نه ده چې افغانستان وسره مخ ته خدا سونزه تر ټولو واجره سونزه ده چې مو ټول باید په چټک توګه پاره اقدامات وکړو. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي د افغانستان د داخلي منابعو څخه د نوې درې میاشتنۍ بودیجې چمتو کولو او هم په افغانستان کې په لومړي ځل له یو میلیارد ډالر څخه د افغانستان صادراتو زیاتېدو یادونه وکړه او ویل چې دا لومړی ځل دی چې بودیجه په دغه هیواد کې داخلي منابعو څخه چمتو شوې ده. په دغه کانفرنس کې په درې مسلو کرهني، قانونو او بانکداري خبرې وشي. زبیح الله مجید ویلي چې په دغه کانفرنس کې د شلو هیوادونو او نړیوالو ادارو استازو حضور درلود او هم د څلوېښت نورو هیوادو او ادارو استازو په آنلاین بڼه په دې کانفرنس کې ګډون کړ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنري خبرداري ورکړي چې د افغانستان لنیمایي څخه زیات نفوس له سخت لوږې سره مخامخ دي او لشتر لږه 9 میلیونه کسان له جدي قحطۍ سره مخامخ دي. لبل خو سشکال د ژمي سړې هوا د ډیرو کورونو ژوند لا پسې ترخ کړی دي. په دې باره کې به رپورت واوري.
سکل افغانان تر ټولو سخت ژمي سره مخ دي ځکه د طالبان تر واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې لوی بشري ناورین رامنځته شوی دی. د اگست په میاشت کې د امریکایي او ناټو ځواکونو په بې نظمه توګه وتلو په جریان کې طالبانو واک ترلاسه کړ. خو د افغانستان اقتصاد چې په بهرني مرستو ولاړ دی لا د مخه په ټپه ولاړ و. نړیوال ټولنې د افغانستان شتمنۍ کنګل کړې او مالی مرستې پرې بندې کړې ځکه نغ واړی طالبانو له حکومت سره چې په تیرو شلو کلو کې په وحشت شهرت درلود ورسره کار وکړي. قدوس وایي چې یو کوټه کې له خپلو ماشومانو سره ژوند کوي.
خوشي وخت تیر نه کړم چې د شاندې مونږ د مچري پلاستیک او چزا مې سوزانم یا کاغذ ماغذ مې اوشتکا جمع میکنم بچکه مسپندودی میکنم.
دا خلک د پخلی او کوټې ګرمول لپاره لرګي نه لري، پلاستیکونه او کثافات او د سړک د غاړې بوټي سوځوي. د بودجه کمښت د خوراکي توکو په برابرولو تاثیر کړي او له دې کبله افغانان له لوږې سره مخامخ او په زرګونو کسان بې ځایه شوي دي. زیات شمیر کورنۍ د خوندي پاتې کېدو لپاره کابل ته کډه شوي دي.
نموشوس اندغه ترتیب روان کړی دی چې بیوسله او ناتوان خلک په منطقه کې مونږه کسان نمائندگان لرو چې غوی د غریبانان راته معرفي کوي او موږ غوی ته مړی ورته وزي کو او نور هم داسې نور مواد چې غذایی مواد چې دغه هم کومکونه جریان لري او کومکونه مترسول دي.
د کووید 19 له بحران او وچکالی سره یوځای د پیسو کمښت ویجړون کې پایلې درلودي. انفلاسیون زیات شوه او په تیر څو میاشتو کې د توکو بای 50% لوړ شوې دي.
د موږ هغه بهتري خوراک شوله ده، شوله یا زرده کې شلغم قورمه کو دغه سی یو پیاو ورته یا بیغه شروع چې په کې ډوډۍ میده کې او چې سړی ډوډۍ هغه په کې میده کو ورکوي. خو بس نو کور دنو ماشومان خو دریګ نورتوي لیم نشي چې نشته.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنري خبرداري ورکړی چې د افغانستان د نیمایي څخه زیات نفوس له سخت لوږې سره مخ دي او نږدې 9 میلیونه کسان قحطۍ سره مخ دي. وحید الرافیزی، امریکا غږ، واشنگتن.
ستاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په جبر. د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
قدر من اوریدونکو، په داسې حال کې چې په یمن کې جنگ اوس ډیر سخت شوی دی، د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د چهارشنبه په ورځ په یوه مطبوعاتي بیانیه کې په دغه خونړي جنگ کې شامل خواوو ته خبرداری ورکړي چې پر ملکیانو او پر ملکي هدفونو باندې د هغوی کور کورانه او بیا دغه حملې ممکن چې جنگي جنایتونه وبلل سي. لا جنیو ته خبریال لیزا شلاین درالېجل رپورت خلاصه د سید سلیمان شاه خواوري.
په یمن کې د روان میلادي کال په پیل کې په جنگ کې د شامل خواوو حمله زیاتې شوې دي. ورسته له هغه چې د ایران طرفدارو حوثی اغانو د دوشنبه په ورځ د متحده عربی اماراتو د ابوظبي په نړیوال هوایي میدان باندې د توغندو او مسلحو ډرونونو حمله وکړې، په جنگ کې په خاصه توګه شدت راغی. په جواب کې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ائتلاف هوایي ځواکونو په سنا کې د حوثیانو هدفونه په نښه کړل او بمباري کړل. ویل کېږي چې د سعودي عربستان د هوایي قواو په بمباریو کې د وی کورنۍ 15 غړي ووژل شو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په دې اړه اندېښنه ښودلې ده او وایي چې د انتقامي او ځوابي حملو ساحه پراخه شوې او داسې ښکاري چې د خونړۍ شخړه د کنټرول نه د وتو په حال کې ده. ملګري ملتونه د ملکیانو ژوند ته د متوجه خطرونو په اړه اندېښمن دي. په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسیون مطبوعاتي وایندې روبینا شمدسانی پورل چې د تیرو څو ورځو په موده کې بیل دینه چې په جنگ کې شامل خواوې د ملکیانو ژوند ته اعتنا وکړي، په پر لپسې توګه یو پر بل باندې هوایي حمله وکړي او هم یو پر بل باندې د توپچی ډزې وکړي.
The fighting has damaged civilian objects and critical infrastructure including telecommunications towers and water reservoirs.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر وایندې د روان میلادي کال لپیل نه څو وارې د سعودي عربستان د ائتلافي ځواکونو لخوا او هم د حوثیانو حملو ته اشاره وکړله او ویل لږ تر لږه یولس تنه ملکیان وژل شوي دي او دولس کسه نور ټپیان شوي دي. سربیره پر دې ملکي زیربناوو او کلیدي تاسیساتو هم په پراخه پیمانه تاوان اوښتی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په دې اړه ژور اندېښنه ښودلې. په یمن کې د ملګرو ملتونو د څارونکو د معلوماتو له مخې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي قواو سږ کال په جنوري کې پر حوثیانو باندې 809 ځلې هوایي بمباري وکړله. په یمن کې ملکی او نظامی هدفونه په نښه کړي چې په مقابل کې حوثیانو هم په روانه میاشت کې د بې پیلوټه ډرونونو په وسیله لس وارې حملې وکړې او یو دشتو غوندي چې سرګلولې له چاودیدونکو موادو نه ډکې شوې په سعودي عربستان باندې وار کړل. د شمدسانی په وینا په جنگ کې شامل خواوې باید مخکې له دینه چې د خپلو دښمنانو هدفونه په نښه کړي چې آیا نظامی هدفونه په نښه کوي کنه په غیر متناسب او کورکورانه ډول ملکی هدفونه ولي. نو موړیو چې موږ له چا نه خواهش نه کوو، د نړیوال قانون له مخې د جنگ په دوران کې د هغو ذمہواری ده او حتما باید په پام کې ونیسي کنه نو همدا غشان غیر متناسب حمله وکړي او د جنگي قوانینو نه مراد کول او د تناسب په نظر کې نه نیول کېدای شي چې د جنگي جرمونو او جنایتو په ردیف کې شامل شي. په یمن کې کورانه جنگ د 1940 مریض کال په پسرلی کې پیل شو او د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په مجموعي توګه 3,00,000 یمنیان مړ شوي دي چې د دې جملې نه شپېته په سلو کې د پاکو اوبو د نشتوالي، ساري ناروغیو او یا سخت لوږې له امله د جنگ د غیر مستقیمو اثراتو له امله مړ شوي دي. په یمن کې روان بشري وضعیت دا وخت نړۍ تر ټولو بدتر بشري بحران ګڼل کیږي چې له 100 میلیونه زیات خلک د خپل ژوند د بقا په خاطر پر نړیوالو بشري مرستو گزاره کوي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
د فراه په ولایت کې قومي مخاور وايي ګوزان هغه ناروغي ده چې نه یوازې د ماشومان ژوند او روغتیا ګواښي، بلکې په ګوزان د اخته کسانو کورنۍ له بشمیر ستونزو سره مخامخ کړي دي. په ورته وخت کې د فرار روغتیایي چارواکي د یاد ناروغۍ سره د اغیزمنې مبارزې په هدف له کورنیو څخه د مرستې غوښتنه کوي. نور حال د نقیب الله نیکمل په رپورټ کې واوري.
د فراه ولایت یو شمیر قومي مخاور د ګذر ناروغي د ناوړ واغیزو په تړه واندیشمن دي او وایي چې یاد ناروغي نه یوازې د ماشومان ژوند او راتلونکي له خطر سره مخ کړی دی بلکې د ګذر وهلو ماشومان کورنۍ له داسې کړاوونو سره مخ کړی دي چې په هیڅ ډول د جبران وړ نه دي په فراه کې قومي مخاور محمد عارف شیدا وایي په ګذر اخته کسان خو وار لمخې د معلولیت د ناخوالو او آن مرګ له ګواښ سره مخ دي خو د یاد ناروغي اغیزې تر دې هم زیاتې او په ګذر د اخته کسانو کورنۍ له داسې ستونزو سره لاس او ګریوان کړی دي چې لږ غملو پرته بل کومه چاره نه لري
مشتاسي داسې ډېرې بیلګې په خپل سیمه کې لیدلې دي چې د ګذر په نتیجه کې یو ماشوم معلول شوی دی او یا حتی مړ شوی دی تاسو فکر وکړئ د یو معلول کس کورنۍ د څومره ستونزو سره مخ ده او معلول کس تل د کورنۍ د نورو غړو د وژو بار وي
لدی سره هم حاله د فرا یو شمیر اوسیدونکو بیا د معلولیت لرونکو کسانو ناخوالې د افسوس وړ بولی د محمد نسیم ریحان په وینا کله چې د یو ګذر وهلي کس بدمرغیو ته ځیر شي او د یو روغ انسان د ژوند سره یې پر تلکړي نو بیا هله سړی پوهیږي چې ګذر څومره خطرناک ناروغي ده
رښتیا هم چې د یو فلسوي شخص یا کس او داغه د کورنۍ ژوند د هغه شخص چې سالم دی روغ صحت لري داغه د ژوند او کورنۍ سره د پرتلی یا مقایسی وړ نه دی او تر ټولو د اندیشنې او بد خبره دا ده چې داسې ناروغي نه علاج لري او نه هم جبران کیدای شي
بل پلو د فرار روغتیایي چارواکي بیا د ګذر ناروغي د بشپړ ماهو کې دوه په مخه ل کورنوي څخه غواړي چې د روغتیایي کارپوهانو لسپارښتونو سره سم عمل وکړي د فرار د 200 بستریز روغتون رئیس ډاکټر صلاح الدین احدی وایي کورنۍ باید ل واکسیناتورانو سره مرسته وکړي ترڅو ماشومان د ګذر ل واکسین څخه بی برخی پاتې نشي
کوم صحی ټیمونه چې دوی مسجد یا کورته ورځي کوشش وکړي چې واکسین پرې نه شي او په هر وخت کې د صحی ټیمو سره همکاري وکړي په هر لحاظ باندې کوشش وسی چې ماشومان د واکسین څخه پاتې نه شي ترڅو چې دغه ناروغي په بشپړ ډول د افغانستان څخه رښکا نه شي
افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه وادونه دي چې لا هم ګذر ناروغي پکې په بشپړه توګه نه ده محو شوی روغتیایي کارپوهان وایي چې د ماشومانو د ګذر ناروغي درملنه نه لري خو د پولیو ضد واکسین دوه څاڅکي کولای شي چې تر 15 کلونو شکته ټول ماشومان د دیناوړ ناروغي په وړاندې وقایه کړي
نو اوریدونکو دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي امریکا د ګامبیا جمهور رئیس اداما بارو ته د جمهور ریاست د تازه وخت په انتخاباتو کې د خپل بری له کبله مبارکي ویلې ده د بارانه او چار د وزارت نتاق نه پرایس په یو لیکل شو وینا کې ویل امریکا د ګامبیا خلکو ته په دې لحاظ آفرین ویلې ده د دې ډاډ ورکوي چې د دوی اوازونه واوریدل شي تقریبا 90% ګامبیانو د جمهور ریاست په آزاد او عادلانه انتخاباتو کې خپل رای ورکړه چې په سولایز توګه پاتہ ورسېدل د امریکا د سفارت د اروپای اتحاد د افریقا اتحاد څارونکو ته پته ولګېدل چې د بیللې معیارونو سره برابر دغه انتخابات سره ورسول شول نتاق نه پرایسول د طرز العمل په برخه کې کم غوندې بې نظمۍ څرګند شوې په داسې حال کې د انتخاباتو پروسس کې د پراخ اډونې او راغښت لپاره ضرورت دا به د جمهور رئیس بارو د جمهور ریاست دوهمه دوره وي د په 2014 کال کې د لومړي ځل لپاره انتخاب شو جمهور رئیس یحیی جامی ته ماته ورکړه د هغه د لسیزو دوره اداري فساد او له بشري حقوقو نه جدي سرغړاونو په سر راخسته و د ګامبیا حکومت په 2018 کال کې د اړتیا په خلاینې او د جبران او تلافي کمیسیون جوړ کړ چې له بشري حقوقو نه د سرغړاونو په باره کې تحقیقاتو کې چې د جامع د ادارې لاندې شوی دا راپور د 2018 کال د نومبر په میاشت کې بشپړ شو او جمهور رئیس بارو ته ورکړ شو مګر دا لا تر اوسه څرګند شوی نه دی د شپږ میاشتې وخت لري چې د دې د موندلو په اړه اقدام وکړي نتاق پرایس جمهور رئیس بارو ته د مبارکۍ ویلو او د 2018 کال لرا په دې خاطر بیا کې د مهم شوي پرمختګ د رسمیت پیژندلو په ترڅ کې ویلې امریکا د بارو په دوهمه اداره کې د ډیرو هغو اصلاحاتي کوششونو د پیاوړي کولو غوښتنه کوي چې په 2018 کال کې وعده شوی و، لا تر اوسه سرته نه دی رسیدلې. ورسره په نورو شیانو په دوی کې هغه اصلاحات شامل دي چې د زاپلو مانډسي او وسیلې لمنځه یوړ شي او د بشري حقوقو، عدالت او دیموکراتیک شفاف او مسؤل حکومتولۍ ته د لاسرسي یو کلک اساس کې خودل شي. په دوی کې د رښتیا، پخلاینې او جبران د کمیسیون د پیشنهادونو د عملي کولو له لارې د اساسي قانون او انتخاباتو اصلاحات همدغه راز حساب کتاب ورکول شامل دي. اتاق پرایس څرګنده کړل لکه څنګه چې د 2018 کال د دسمبر په میاشت کې موضوع و، ګامبیانو د استازوالۍ د حکومتولۍ په خپل سوله ییز تعقیب کې د لوړې ارزو په حیث یو ځل بیا خدمت وکړله او په سیاسي پراسس کې ملکی ګډون ته ځای ورکړل شو. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
زمرد خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.